افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام ترو بجو روان وي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د دوله ساته خبرونه پیل په دوه سهارنه یو خبری مجلو کیږي. لمړی هغه دیش تقیده چې زسالی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونه کې اوري چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ډلیز وژنې کال پوره سو خو د پیښې د تورن کس محاکمه لا بشپړه نه ده. مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 23مه، د مارچ 13مه، نوی مریض کال او نوی پسرلی ته یوازې دوی ورځې پاتې دي. پیل په خبرونه کوو. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1400 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت تشکیلول دی چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه بللې. د دې کمیټې چارواکو پرون په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو اختلاس په اړه د خپل راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د محکمې حکم د اختلاس کچې ته په پام سره ډیر کم دی او تورونو کسانو ته د لوی سرنولۍ له اتهام پاڼې سره سمه سزا نه ده ورکړل شوې. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څېړنې د ګډو کمیټې مشر ډراګو کوس پرون په کابل کې خبرلارو ته وویل تورن کسان د جنایتکارانو یوه منظمه ډله وه چې د کابل بانک پیسې په عمدي ډول اغلا کړي دي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1400 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. دا معاینه پرون پیل شوه او ټاکل شوی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام کوي. رویټرز خبري اژانس د پوځي سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې له دې معاینې وروسته به معلومه سي چې آیا د امریکا د پوځ بریدګۍ رابرټ بیلز د جنایت د سرته رسولو پر مهال له ذهني پلوه روغ و که نه، او آیا له صحي پلوه د محاکمې وړ دی او که څنګه. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د سوریې د ملي ائتلاف استازو ویلي دغه غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یوه صدراعظم غوره کول وي چې دوی به یو موقت حکومت تشکیل کړي. دولس کاندیدان د صدراعظم څوکۍ ته د رسیدو هڅه کوي. په هغوی کې د سوریې د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور متخصص کسان شامل دي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستیو بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اروپایي ټولنې او د اپوزیسیون د ګوندونو بیرغونه او هغه شورونه لیږدول چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پکې غندل شوی وو. د هند پولیسو هغه 15 کسان نیولي چې د راپورونو پر اساس پر یوې سیوسي مېرمنې په ډلهیز جنسي تیری تورن سوي. یو شپږم مشکوک کس مخکې نیول سوی و. پولیس وایي چې د دې مېرمنې او د هغې د خاوند لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې چې د جنایتکارانو د جمعې پر ورځ په مدیا پردیش ایالت کې پر دوی د حملې پر مهال غلا کړي وو هم ترلاسه کړي. د هند پولیس وایي چې 9 کلنه سیوسي ښځه او خاوند یې د بایسکل ځغلولو په حال کې و چې حمله ورباندې وسوه. په سومالیا کې هغه ژورنالیست سره خوشی شوی چې د ډلهیز جنسي تیری له یوې قرباني نجلۍ سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د سومالیا سترې محکمې پرون وویل پر عبدالعزیز عبدالنور لګول سوي تورونه فسخ شول. 20 کلن عبدالنور له لور علي عثمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پرې جنسي تیری شوی هیڅکله هم خبره نه کړه. دوی دواړه په 13 فبروري میاشت کې د دې جالي کیسې د جوړولو په تور په یو کله حبس محکوم سوي وو. تورن میرمنه له استیناف وروسته د روانې میاشتې په لومړیو کې خوشې سوه، خو د عبدالنور د حبس موده 14 میاشتو ته راکمه سوه. او یو یونانی فوټبالر د وی لوب په جریان کې د نازی جرمنانو په دود له سلام کولو وروسته د ټول ژوند لپاره د خپل هیواد په ملي ټیم کې له لوبې کولو بند سو. د سوي اداله مخې د ای ای کی اتن ټیم د میدان د ماینز لوبغاړي ګورګوس کاتیدیس د شمې پرځاغه وخت نازیانو په دود سلام وکړ چې یو ګول یې ووهه. د یونان د فوټبال فدراسیون ویل د سخت پرونکې عمل د فاشیزم د وحشت ټولو قربانیانو ته سپکاوی وو او د دې لوبې ژور سولهیز او انساني طبیعت زیانمن کړ. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د نن ورځې لپاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14، چټې 2، اسمان وریز او د ورښت اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 18، چټې 8، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، چټې 1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، چټې 9، اسمان به ځای ځای وریز وي. او وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، چټې 2، اسمان وریز. لمتیمو مننه.
ناجی سپی د هوا له حالاتو خبر کړو. راځي د سیمې او نړۍ په حالاتو ځانونه په خبري مجله کې خبر کړو. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د ډلهیزې وژنې کال پوره سو، خو د پیښې تورن کس امریکایي پوځي صحي معایناتو ته معرفي سوی. د پنجوي د پیښې په اړه یو فلم جوړ سوی. دا درته وایو چې د فلم جوړونکي څه ولیدل او څه احساس کړل.
دې خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په داس باندې تاثیر وکړ.
مشرانو جرګې د کانکور پر نتایجو تر اعتراض وروسته پرون فیصله وکړه.
کمیټه د کانکور د لغوه شي او ملي کمیټه د جوړه شي.
د مالی وزارت وایي په څلور دېرشو څوکیو یا پوستونو کې یې بدلونونه راوستلي. دغه تغیرات په کومو ولایتونو کې راغلي؟
کندهار کې دي، په مزار شریف کې دي، په ټول ولایت کې دي. دغه څلور دېرشو
د ژوند پر رنګونو کې له یو عریضه لیکونکي سره خبرې شوې دي.
د عریضو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغه نه پورته ده، ولې چې هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی داسې عریضې ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضه دولتي مرجع ته ولیکل سي.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونۍ مبجو ده. په بهیر کې دا راپور هم اوري چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړي. تیر کال دغه شپې ورځې وې چې د امریکا د پوځ بریدګي رابرټ بیلز په پنجوي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر کورونو برید وکړ او 14 کسان یې چې ښځې او ماشومان هم پکې و ووژل. امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام سزا غوښتې، خو محکمې د ده د روغتیايي حالت د معلومولو لپاره د هغې صحي معاینې ته معرفي کړې چې کولی سي د اعدام له سزا یې وژغوري. د پنجوي د قتل عام د قربانیانو کورنیو په هغه مستند فلم کې چې د یوې افغاني فلم جوړونکي په هڅو د دې پیښې د تلین په مناسبه جوړ سوی ویلي که بیلز رواني ناروغ وای نو ولې خپل ملګري نه وژل. احمد تکل دغه فلم کتلی.
موږ چې رالی په ما کې وختې په شا ورالی، دغه زما د ورور په شا واړوله، دغه زما پلار راولاړ کې.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکي خلکو کورونو ته ننوت، 14 کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپه شپه یا سایلنت نایټ د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپلچه پلاس کوڅه خو بالا د ستزر بره باندې و انا مشی دسو
خبر نه شو اسکه لکه نو چې به تا غم تازه سي مور مشی د سوي ضرور مشی سوي.
د ورسته یو راپور نو لمخه د دوه ماشومان پلار نه هدیش کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحیح معاینه ته معرفي شو. څو معلومه شي چې آیا نو موري د خلکو د غنې وژنې پر محل د جګړې له وجې پر رواني ناروغي اخته دی کنه. امریکایي چارواکو لپاره دا احتمال نه ورت کړی چې خای بیلز به کوم رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال لخپلې پوځي اډې ووت او د شپاره سو بیګونه کسانو لوجلو او د ځینو لسوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی؟ بیا وایي دماغ خراب. یعنی ولینو په قرارګاه کې سړی شوی، نیونی نظامي کار په لاس ورکی، نو نیونی کړه داسې اول خپل ملګري ولینی ولینی ولی په داخله قرارګاه کې ولینی ولی.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چیرته له صحیح معاینې وروسته ثابت شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په یوه کلي کې د شپاړسو ملکي وګړو د وژنې د پېښې عیني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغاني فلم جوړونکې لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. خو اوس واورېد چې د فلم جوړونکې لیلا احمدزی د خپل فلم په اړه څه وایي. احمد تکل ورسره مرکه کړې چې د چوپې شپې یا سایلنت نایټ فلم پر بېلابېلو اړخونو یې خبرې کړې دي. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
اول در ته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
په هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه، ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده. هماغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونه وځي. ما هماغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړه او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هماغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څه وخت لاړې افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملي چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړ. اول مې تحقیقات شروع کړل چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او ار خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اول ورځ باندې د پیښې کې وو او مهم دا اوس یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیسته یم او خلکو سره ډېرو پیښو اړیکې غږېږم. اما اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډېر اسانه شپې نه ستار کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
افغانه فلم جوړونکې لیلا احمدزی وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مشرانو جرګې د کانکور د کمیټې د لغوه کېدو، د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او په دې برخه کې د وی ملي او اکاډمیکي کمیټې د جوړېدو پریکړه وکړه. د دې جرګې په دې هدف د یکشمې پر ورځ د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید خپل استجوابیه غونډې ته هم ورغوښتی و. تفصیل له اسدالله الدین خوري.
د کانکور د نتایجو په اړه له پرله پسې شکایتونو وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور کمیټه د لغوه شي. مشرانو جرګې دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د لوړو زده کړو د وزیر په خبرو یې قناعت حاصل نشو. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د یکشنبې په ورځ د سناتورانو هر ډول پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه وویل، خو مشرانو جرګې د کانکور د نتایجو د عدلي تعقیب او د کانکور د ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جنبندۍ په توګه درېو مسایلو ته اشاره وکړه او وروسته د رایو په اکثریت تصویب شول.
ټول سناتور صاحبانو په خبرو کې تقریبا د اکثریت په خبرو کې دا و چې تکراری نشي چې کمیټه د کانکور د لغوه شي او ملي کمیټه د جوړ شي. امو کم نتیجې کانکور کې امثال بوده. دوستای عزیزم چې در ولایت کې شکایت دارن او خود وزیر صاحب او رهبری وزارت از این شکایت دارن به خاطر قناعت مردم تعقیب عدلی شوند.
د کانکور د نتایج له اعلان دو وروسته د 12 ټولګیو سلګونه فارغینو مظاهره وکړه او دا یې کوله چې په دې ازموینه کې درغلي شوې ده. خو د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید دغه ادعاوې رد کړې او وی ویل چې د کانکور د ازموینې بهیر په شفاف ډول ترسره شوی دی. ښاغلی عبید وایي دوی خپلو ظرفیتونو ته په کتو د 12 ټولګیو فارغین پوهنتونونو ته جذب کړي او نور زده کوونکي بې نتیجې یا ناکام پاتې شوي دي.
که زموږ ظرفیت ته وکتل شي نو د 1.3 زره فارغینو جذب په ټوله نړۍ کې امکان نه لري. دولتي پوهنتونونه هم دومره ظرفیت نه لري. درې کاله وړاندې موږ 3000 فارغین پوهنتونونو ته جذبول، نو اوس دا امکان نه لري چې موږ ووایو موږ ټول فارغین جذبو.
ولسی جرګې هم د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل غونډې ته ورغوښتی وو او د کانکور د بهیر په اړه یې شدید انتقادونه پرې وکړل. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کانکور ازموینه کې د ناامنه ولایتونو د زده کوونکو ګډون ډیر وو، خو د ملي شورا غړي وایي چې د جنګ ځپلو ولایتونو زده کوونکي ډیر کم بریالي شوي دي. د 1491 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12مو ټولګیو نږدې 115,000 فارغینو ګډون کړی وو، خو له دې ډلې څخه یوازې 55,000 بریالي شول.
د اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډې کمیټې د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یوې صحي معاینې ته معرفي شوی دی. د سوریې عمده اپوزیسیون ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې پرون شاوخوا 3,000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستیو بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هند پولیسو هغه 15 کسان نیولې چې د راپورونو پر اساس پر یوې سیاسي مېرمنې په ډلهییز جنسي تیری تورن سوي. په سومالیا کې هغه ژورنالیست راخوشي سوی چې د ډلهییز جنسي تیری له یوې قرباني نجلۍ سره د مرکې په خاطر نیول سوی و. یو یونانی فوټبالر دیوی لوب بجریان کې د نازی جرمنانو په دود له سلام کولو وروسته د ټول ژوند لپاره د خپل هیواد په ملي ټیم کې د لوب کولو بنسو. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم رضوان مراد ته بغښ سوچي نړیوالو رسپونو ته یې کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی کرزای د دې لپاره چې ځان خپلواک خوې زیات خطرونه پر ځان مني. ورسپانه لیکي حامد کرزی د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې چې یو وخت په اړه هیڅ پوښتنه موجوده نه و د پهلوانۍ له یوې سیالۍ سره مقایسه کړي او هیله څرګند کړه چې د بپکی ګټون کې شي. خود مقاله د لیکونکي په وینا اوس چې بیا د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات رانږدې شوي دي وضعیت بدل شوی او ولسمشر کرزی بللار غوره کړی ده. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ولسمشر وروستیو او پرلپسې څرګندونو امریکایي چارواکي ناراحته کړي دي. د ورسپانې په وینا د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې د جمهور رئیس بارک اوباما په سیاسي اهدافو کې چې غواړي په اسانۍ سره د افغانستان جګړه پای ته ورسوي یو ډول مداخله ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر کرزی وروستۍ اعلامیو ته په اشاره لیکي حامد کرزی په دې څرګندونو سره غواړي خپل ولس ته وخیچې هغه یو لاسپوڅه مشر نه دی، په خپل کړنو کې خپلواک دی او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیات پام کوي. دا مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان ولسمشر دی اعمالو په افغانستان کې دننه د سیاسي شخصیتونو اعتراضونه پارولې دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو باندې فشار راوړي او دا د افغانستان په ګټه نه دي. خو ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله بیا لیکي چې خای د ولسمشر کرزی دا څرګندونې یو شمیر نورو مسئلو پورې تړاو ولري. واشنگتن پوسټ زیاتوي لدی وړاندې ولسمشر کرزی توانېدلی چې پر امریکا خپل هر غوښتنه ومني او همدې کار نوموړي ته انرژي ورکړي چې له واشنگتن څخه نورې غوښتنې هم وکړي او تمه لري چې دا به هم ومنل شي. انډیپندنت بیا د افغانستان د کلتوري میراث په اړه مقاله خپره کړې چې وایي له خطر سره مخامخ دی. ورسپانه د مس عینک کان د استخراج موضوع اخیستی او لیکي چې د دې کان د استخراج چارې په سیمه کې 5,000 کلن لرغونی میراث ته زیان اړوي. د ورسپانه په وینا د مس عینک د سطحي کیندنو په نتیجه کې د بودا یو څو متریزه مجسمه، سکې او نور لرغونی آثار چې زرګونه کاله پخوانی دي ترلاسه شوي دي. انډیپندنت لیکي په بامیانو کې د بودا د مجسمې په ړنګېدو ټولو عکس العمل خود، خو په لوګر کې داسې کار ترسره کیږي چې د افغانستان کلتوري میراث ته ښایي لوی زیان واړوي. د ورسپانې په وینا د افغانستان لرغونی او تاریخي میراث دا ځل د اقتصادي عاید قرباني کیږي.
د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې د دې وزارت په بیلابیلو څلور ډیر شو مهمو پوسټونو کې بدلونونه راوستل دي. د مالی وزارت چارواکي وایي په دغو پوسټونو کې د اوایدو او ګمرکاتو د مرستیال چوکۍ هم شامل ده. د ازادي رادیو خبریال مسوم میوند د مالی وزارت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو پوسټونو په اړه چې اوس بدلون پکې راغلی پوښتنه کړې ده.
د رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس او همدارنګ د مالیه وزارت د لزوم دي په اساس د مالیه وزارت څلور دیش پوسټونه چې د عواید او ګمرکاتو د مهمیت پوزیشن دی د ګمرکاتو د عمومي ریاست پوزیشن یا پوسټ دی د عواید عمومي ریاست پوسټ دی د املاکو پوسټ دی همدارنګ د نور مستوفیتونو پوزیشن نه دی دا د بدل شوی دی همدارنګ دا چې څوک یا کوم رئیس په کور کې نه ولشوي یا بل چیرته په کوم ځای کې
تویدی صاحب تر ډیره پر دغه څلور دیش پوسټونه چې اوس تغیرات پکښې کې راغلي دي دا تر ډیره پر یوازې په کابل کې دي او که د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دي
دا د افغانستان په سطحه دی یوازې په کابل کې نه دی البته د کابل د عواید او ګمرکاتو په مهمیت کې څو پوزیشن نه دی همدارنګه په ننګرهار کې دی په کندهار کې دی په مزار شریف کې دی په ټول ولایت کې دی دا تقریبا څلور دېرش پوسټونه او په راتلونکي کې به نور پوزیشنونه هم شاید بدل بدل شي همدارنګه داسې اټکل هم کېږي چې نوي پوزیشنو ته چې څوک ګمارل کېږي شاید هم هغوی ته د تعلیف مراسم جوړ شي
توحیدی صاحب ډېر کله په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د افغانستان په ګمرکاتو په ادارو کې د فساد خبر نور کول کېږي یا ریپورټونه ور کول کېږي دا کسان چې اوس په پوسټونو کې تغییر رالی یا دغه چوکۍ څخه ایستل تر ډېره پورې د دوی د استقیدلو یا د چوکۍ د تغییر علت څه دی
د لپاره چې موږ وکولای شو تر دې لا مؤثریت په خپل کار کې راولو او وکولای شو چې د نوي منیجمنت سره یو نوي فضا رامنځته کړو تر څو وکولای شو تر ډېره لا نور هم دا نه وایو چې دا تیر د زموږ رئیس صاحب په دې برخه کې ښکېل نه خیر هغوی هم خپل وسې پورې خپل حد کړی دی
کله به دغه چوکۍ ته نوي کسان بیرته تاسو معرفي کوي او دغه کسان به د کوم وړتیاو له مخې دلته په دندو ګمارل کیږي
دا به هغه وخت لري چې مسلکي کسان به وي او همدارنګه مسلکي پوزیشنونه په مسلک کې به اړوند کسان وي او همدارنګه دا به ډېر ژر ترې لا تر چهارشنبه پورې به پورې موږ نوي کسان دغه نوي دندو پر مرشي کړو
د افغانستان د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی وو
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب د ځای ولسوالۍ نه د زراعت وزارت نمو د غوښتنه ده په کلکه غوښتنه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي ځکه چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې نیالګیو ته ډېر ضرورت دی خصوصا مو د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دوانیمو یا درنیمو لسیزو کې منځه تللي دي سوځېدلي دي یا په بېرحمانه توګه پرې شوي دي غوڅ شوي دي دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغه کوو او خپل د ولایت ادارې نه د غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن هغه د دې لپاره د خپل بندوبست ونیسي د نیالګیو لپاره خلکو ته وظیفې ورکړي پروژې د عملي کړي په د پسرلي موسم پر رسیدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بیرته نیول شي
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د سمندر په پوري غاړي هیوادونو کې د بي پيلوټ الوتکو حمله زیاتې کړي او دا مسله تر اوسه پټه ساتل شوی و د لومړي ځل لپاره د دې الوتکو د کارولو د څرنګوالي پر نړیوالو طرز عملونو د نفوذ اشکاره هڅې پیل کړې دي د په اصل کې د چین او یو شمیر نور هیوادونو هم د بي پيلوټ الوتکو د پروګرامونو د پراختیا لپاره کار کوي فرشته جلالزی پر دې مسله د رويټرز خبري اژانس د رپورت جزئیات
د امریکا متحده ایالات لومړی هیواد و چې په نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 18 نیټې تر حمله وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د تروریستانو د ځپلو لپاره په مزایلو د سنبال بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخیستل پیل کړ خو اوس یې شمېر نور هیوادونه هم د دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو لپاره فعالیت کوي چین د روان کال د نومبر په میاشت کې د هوایی پوځي تمرینونو په ترڅ کې د بي پيلوټ الوتکو له ټکنالوژي سره خپل علاقه څرګنده کړه رويټرز اژانس د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په حواله لیکلي چې چینایي چارواکو غوښتل چې د بي پيلوټ الوتکو د حملې لومړۍ ازموینه پر هغه سړي وکړي چې په 2011 کال کې د دیارلسو چینایي ماڼوګانو په وژلو تورن شوی و خو د همدې سرچینې په حواله وروسته چینایي چارواکي ل خپل دې پلان په شیمانه سول او د تورن د وژلو پر ځای هغه ته د محاکمې د چانس ورکولو پریکړه وکړه ټومی ویتور چې د رواني میلادي میاشتې تر پیله د سپینې ماڼۍ ویاندو پر دې مسله د رويټرز اژانس ته ویلي خلک دا پوښتنه کوي چې که روسیه او چین دغه ټکنالوژي ترلاسه کړي نو څه به وشي خو ولسمشر له دې اندېښنو څخه خبر دی او غواړي چې له دې وسیلې د کار اخیستلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې لپاره طرز العمل یا اصول رامنځته کړي خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې د امریکا متحده ایالات به د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو د کنټرول لپاره څه ډول اصول رامنځته کوي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو لپاره به څه وړاندیزونه لري. په دې ارتباط د امریکا د حکومت دننه هم بحثونه روان دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو کلونو کې د بی پلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه هر ډول معلومات په لوړه کچه پټ ساتلی و. خو د دې هیواد د ملي امنیت د شورا لپاره د سپینې ماڼۍ ویاند دي رویټرز اژانس ته ویلي د ولسمشر اوباما اداره ژمنه ده چې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو پالیسی او دا چې د حملو پریکړه څنګه کیږي د امریکا کانګرس او خلکو ته د امکان تر هده په جزئیاتو توضیح کړي. د سپینې ماڼۍ دغې ویاندې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي داسې طرز العمل یا اصول رامنځته کړي چې نور ولسونه هم د دوی پر پله ګام کښېږدي.
د پټې خولې فریاد
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
دوی ورځ وروسته کار نوی کیږي او ازادي راډیو به نوي پروګرامونه هم درته پایل کړي. د بیلابیلو راپورونو تحلیلونو او مرکو ترڅنګ د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو اجزنو د لټې پروګرام درته لرو. د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه واورې ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. خو اوس د دې خبري مجلې وروستی مطلب
د ژوند رنګونه.
قدرمن اوریدونکو د کابل ولایت له غربي دروازې سره تقریبا یو 25 تنه عریضه نویسان یا عریضه لیکون کې کاروبار کوي. په دغه کې یو محمد کبیر خان دی. محمد کبیر خان درته وایي چې له کله رئیس د عریضه لیکي څنګه د عریضو کاروبار د گزاره کی؟
زه په خپل په ابتدا کې د فائدانې وزارت مامور وم او وروسته د غنځ زه په تنخیصاتو کې راغلم. نو بیا د عریضه نویسي کار مې نیو د عریضه نویسی کار تقریبا لاس 15 کال کیږي دا کار موږ کوو.
عریضو کاروبار له کمپیوټر سره هیڅ تغیر نه دا کړی. تاسو چې ما مخکې ولیدې قلم باندې ملکلا عریضه هم داسې چاپی پانی دي.
د عریضو د تحریر ولو موضوع د کمپیوټر لاغه نه پورته ده. ولې سه هغه مشتری چې موږ ته راځي هغه کینی هغه عریضه ته د عریضه ته ضرورت لري چې هغه خلاص توګه سره جامع عریضه دولتي مرجع ته ولیکل شي. دوه په دې کمپیوټر زمينه نه د مسایده ولر سره غاړه ته ناسي دا ما سره ناسي موږ په دې یخ کې ناسي عریضه نویس.
تاسو خو مختلف کسانو ته عریضه لیکي فرزن حقوقي مسایل جزایی مسایل دغه سي درخواستونه یې بلی بلی
په ابتدا کې چې ما عریضه نویسی شروع کړه لکه د سي عمر لکه سي یو نفر اول صنف وای بیا دوم صنف ته کامه بیګي بیا دریم ها 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 بل اخره ما سری پکې اخلي. نو موږ اوس په دې خدای دا هغه خپل مسله کې د ځان رسولای دا کولای شو چې یو مرجع ته دی یو نفر مشکل ورسو او دا ډیر مشکل کار ده. نو هر څوک نشي کولای چې عریضه نویسی وکړي چې تروې فادي مزي ونه لري.
داسې وخت هم کله سوي ده چې یو چادر ته ویلي او ته په دې نه بریالی سوي چې عریضه ورته ولیکي.
ولا اکثر موارد کې چې هغه ایجاب دي قضا دي ماده کوي چې دغه ماده د دیوان جزا او یا د امنیت عامې یا د مدني محکمې یا د احوال شخصي محکمې په قانونو کې دغه ماده ده شی ویلي دي. چې موږ هغه قانونونه نه دي لوسیلي نو په لحاظ به هغه مشتریانو ته وایي چې تاسو راجو کې دار الوکالات قاضی صاحبانو غو تریزی.
تاسو معمولا کومې عریضه لیکئ؟
زیاتره عریضه دي حقوقي عریضه دي چې د خلکو جایدادونه غصبېږي د تعرض عریضه دي مثلا سوق وهل کیږي تعرض مالکانه کوي یو نفر د غلا عریضه مثلا سه کور وهل کیږي د تهدید عریضه سه مثلا کسان نو پیسېدار سره یا ورورجان او غا تهدیدې غوړي سه پیسې لاس تراوري دي. د مواردو کې د تذکرو په مواردو کې د پاسپورتو په مواردو کې د وسیقو په مواردو کې زمنا نکاح خطو په مواردو کې
یو عریضه په څول کې
عریضه تقریبا په دغه نظر په مضمون باندې دي شپېته روپۍ یا 100 روپۍ 150 افغانۍ.
کوم دي چې شپېته روپۍ
شپېته حقوقي عریضه
شلو درس کوم دي
او شلو درس د تذکرو عریضه دي راپور فوت دی نه پر تیرې هغه عریضه شلو درس افغانۍ
دی. ورځ څومره کار کوي؟
300 نیم 300 تر 300 افغانۍ پورې.
کابل په کار کې په څونی عریضه نویسانی
راوی به یو نیم سال یا 200 کسانه.
دا و د ژوند رنگونه چې ل یو اریزه لیکون کې سره خبرې وکړي سوي وي. مصطفی صدیقی په سټوډیو کې د اریزو تور ته کاغذونه ورسره دي. مصطفی جان تم کوم وخت په چا اریزه لیکلې ده او کلی کلی د پلاس په کمپیوټر؟
تشکر. سال